اچھی بریم دا سجی رڈو دری سات پخ پروانے کی مو ہر کھلے کھو یونام اشمن وکړه چې افغانستان ته بلستنو شویو کډوالو سره د تراکو بو روغتیا او نورو برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یونام مشه روزا او تنبایو وه. پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو او پراختیا وزارت له سرپرست ملا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبې پر ورځ په خپله اکسپانه کې لیکلي دي چې د اپریل له څلورمې له پاکستان راستنه شوي نږدې 1,00,000 افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو موسسو سره په ګډه راستنو شویو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. IOM اندېښنه ښولي چې د دغو راستنو شویو افغانانو ضرورتونه ډېر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو منابعو ته سخته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیې د ملاتړ لپاره 2,200,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. په دې مرسته به 1,500,000 میندې او ماشومانو ته د دریو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبې په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازې موتین تا چموکا وایي چې سږ کال په افغانستان کې 12,00,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کېږي چې 3,500,000 ماشومان به په دې ناروغۍ اخته شي. سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10,000,000 ډالر ډیره مرسته کړې ده. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاوان په ولسوالۍ کې د یوې غونډۍ د شوېدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ټپي شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وایي چې دا پیښه د دوشنبې په ورځ د پتاپ په کلي کې رامنځته شوه. د شاغلی محمدی په وینا درې تنه د نقیب الله سمی الله او شمس الله په نوم تر خاورو لاندې شوي او مړه شوي او د سید عمر په نوم یو تن ټپي شوی دی چې درملنه یې روانه ده. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې هر کال د مځکې د شوېدو د پیښو په شمول طبیعي پیښې رامنځته کېږي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د چاودنې د قربانیانو شمیر 70 ته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1,200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګېدلی و نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل له 26 نېټې د چاودنې علت سم نه دی روښانه کړی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا چاودنه په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل په 28 اعلان شو صادقانه ونه بله او د سمدستي اوربند غوښتنه یې وکړه. دا په دې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د ایسټر د رخصتۍ په جریان کې د اوربند لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی و ځکه چې روسیې او اوکراین بریدونو ته دوام ورکړ. په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکراین کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامل وه. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشی سلیزه جوړه کړه. د په دې ډول د شلووره لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې ووهله. سوریاوینشی د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوبه کې شپږیزه واخیسته او خپلې سل منډې جوړې کړې. د دې سلیزې بل کمال دا و چې د هند په غوره لیګ سیالیو کې دوهمه تیزه سلیزه ده. تر د مخکې تیزه سلیزه په 15 توپونو جوړه شوې وه. چپلاسی سوریاوینشی 8 څلوریزی او 12 شپږیزی ووهلې او په 8 توپونو یې 101 منډې وکړې او وسوسېد. په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې سور صلیب وایي چې په افغانستان کې وچکالي او بې وخته ورښتونو د خوراکي موادو خوندیتوب سخته کړی. په دې خپرونه کې مې د بې وخته ورښتونو له امله د سیلونو مسله هم د چاپیریال ساتنې له یوه متخصص سره شریکه کړې.
حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وي.
ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د حقونو مخنیوی اقتصادي ستونزې نورې هم لانجمنې کړې دي.
داسې ډېر خیانې شته چې هغه نه ورونه لري، نه پلرون لري، نه مېړونه، څوک یې مړه شوي وي، کونډې وي، یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي، مجبوره ده چې سول وکړي، بیدیا ودرېږي.
افغانستان ته مو د یو شمېر ستنو شویو کډوالو له ستونزو هم خبرو.
امیدوار یم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمه دي سرپنا چې نه لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې له هند سره وایي د پاکستان لانجه ډیره سخته شوې. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي وچکالۍ او بې وخته بارانونو او سیلابونو روان میلادي کال په افغانستان کې د څه د پاسه 14 میلیونو وګړو لپاره د خوراکي موادو نخوندیتوب پسې سخت کړی دی. آی سی آر سی تیره ورځ دا موضوع د 2015 کال لپاره د خوړو د خوندیتوب د وړاندوینې په حساب مطرح کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د افغانستان د طبیعي پیښو زیانونو او د څلورو لسیزو جګړو له امله د اقلیمي بدلون منفي اغیزو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. آی سی آر سی په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28مه یې خپور کړی، د پایښت لرونکي کلیوالي معیشت لپاره د کروندګرو ټولنو پیاوړتیا په سرلیک زیاته کړې چې په دې پایله کې د کرنیزې ټولنې چې د نږدې 80% افغانانو د ژوند اصلي سرچینه ده شدیدن زیانمنې شوې دي. وړاندې راغلي چې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د وړاندوینې له مخې د وچکالۍ او غیر موسمي بارانونو او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښې د کروندګرو د زیانمنېدو لامل شوي او روان میلادي کال کې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیاتو خلکو لپاره د خوراکي توکو ناملې لا پسې زیاته کړې ده. په دې راپور کې په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پلاوي مشرې کترینا ریډس په حواله راغلي چې کروندګر لستر ننګونو سره لاس او گریوان دي او هغه ټولنې چې په کرنې پورې تړلې دي له سخت وضعیت سره مخ دي. نو موړې دې ته اشاره سره چې دغه وضعیت دوام کولای شي په افغانستان کې ستا خوراکي نامني لا پسې سخت کړي. نو موړې د دې وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه ناورین د زر تر زر حل پر اړتیا ټینګار کړای او زیاته کړې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د څو هدفي د وختونو په پلي کولو سره له افغان بزګرانو سره د هغوی د کرنیزو ځمکو په بیا رغونه کې مرسته کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي چې د وچکالۍ او زیاتوالي دوی سخت اغېزمن کړي دي. د هرات ولایت په غوریانو ولسوالۍ کې یو بزګر خیر الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میزان بارندگی های کمی که در مناطق ما وجود داره کشتارهای ما بسیار آسیب دیده.
د دې لپاره چې زمونږ په سیمه کې ورښتونه کم دي زمونږ کروندو او حاصلاتو ته ډېر زیان رسیدلی. ویالې او هغه اوبه چې لسین زمونږ په خوا ته راتلې په بشپړه توګه وچې شوې. له بده مرغه مونږ ډېر زیانمن شوي یو. هیله من یم چې په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وشي چې ستونزه د دې لامل نشي چې مونږ نور هم زیانمن شو او زمونږ کروندې لمنځه ولاړ شي.
د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې یو بزګر عبدالرحمن هم خپل سګنه یو حاصلاتو ته خوشبینه نه دی.
قبلم اب می آمد مردم گندم کش میکردن ولی ام یک او یا دو او که می دادن باز دوباره تر خوش می شود.
مخ که کلونه که هم پا لمرایو که او برات لی خلکو با غنم کرل خلی یو یا دو زلون خروبه او لی ورستا بسین بیر تا وچی دا او حاصلات کاملا خرابی دل ده غنم و اماغ تخمون هم لمن زد لل زکا چه بیا حاصل تا
د یادونه ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو سربیره ویجاړونکو سیلابونو هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او شپږ میاشتې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو درې د خپل ژوند لپاره په کرنه تکیه کوي، او په دې هېواد کې له هرو درېو کسانو یو یې د اقلیمي ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو د نخوندیتوب سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا څو ورځې وړاندې د روان کال او راتلونکي کال لپاره د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو کې له وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې د لس میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. افغانستان یو له هغو لسو هېوادونو شمیرل کېږي چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې ډېر زیانمنونکي دي، په داسې حال کې چې د دې بدلونونو منفي اغېزو سره د مقابلې لپاره محدودې اسانتیاوې لري.
په راپور کې مو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا واورېدل چې وچکالۍ او بې وخته ورښتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب مسله پسې سخته کړې ده. نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر پنځه ویشت ملي مترو پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کېږي. څرنګه خلک ځانونه له سیلونو ساتلی شي؟ په دې اړه مې د چاپیریال ساتنې د متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخواني مرستیال عبدالولي مدقق نظر اخیستی.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، زموږ هېوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې یا هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته د دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګورې د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې دا د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفه لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی، دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې باراني ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهېږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کړي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که دسپیل خواهی باید دی یعنی همیش خبرداری علاق باید دسپیل دی ورازی باید دی توجیه خصوصا که کل ورخت شروع کی
لشاطر مدقیق سخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
په پکتیا کې د قومي مشرانو په هڅو د دوو ترو زامنو د کورنیو ترمنځ سل کلنه پخوانۍ دښمنۍ په دوستي بدله شوه. د مخکینی دښمنۍ شکل لوري د روغې ته خوښتیا وای، هیڅوک هم باید شته دښمنۍ خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنشتي. په پښتنو په ځانګړي ډول لویه پکتیا کې شخصي دښمنۍ مهمه ستونزه ګڼل کېږي او شکل لوري نشي کولی په کلي او قوم کې آزاد ژوند او د نورو په شان کاروبار وکړي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشران هر څومره ورغلي یو څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو، هغه سخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو د ماتې تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخاني کېنم، نه ګرځومه دا توپکې نه کوم، دا د کوڅې شیژناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه یاب نه بولم. تاسې خپله شاید دی چې زما انتقا تاسې ول ده خاله خواښ دي دو غزبان خدای وزغورو خدای موږ ورته ثواب کړو.
د یاد دښمنۍ دواړه ښکېل لوري د روغې جوړې ته خوښ دي او وایي پخوا دا دښمنۍ د دوه درې کسانو په منځ کې پېښه شوې وه، خو اوس د هر لوري د کورنۍ د غړو شمېر له دوه دوه سوه کسانو هم ډېر شوی او هر څوک بېل بېل ژوند ته یې ورپېښ ګواښ ته خفه وو. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې پخوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معامله نه ډېر خوشحاله یم، تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو، دا نو کورش کوه دا نش کېږي، اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو مثال د دوه زورونو نه سره بدیږي، هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري لویه وړکی، مونږ یې د غومره لرو، دا خفګان چې پیښه دا ټول خفه کېږي په کور کې، هغه که ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي دا خفه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچې تللي، بیماړۍ تللي دي، دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحاله ډېره مننه کوو.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازوالۍ ملک محمد داود وویل
هر داخل بنګال سکمنی زرمتی گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي، دا تاوان نه چې ما زما کلاړه، دا تاوان نه ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه په شي خپه ده او د تا په غاړه کې پر ځای مړ یا په پور پروت.
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي، دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان دفاع وزیر وایي د ګاونډي هند له لوري پوځي یرغل د کشمیر د تېرې اونۍ له خونړي برید وروسته حتمي ښکاري، ځکه چې د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې برید کې چې تېره اونۍ سېشنبې د اپریل په 22مه وشو، د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام کې شپږویشت کسان وژل شول. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په شخړه کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د دوشنبه په ورځ وویل دی وایي ډېر احتمال شته چې هند پر پاکستان تیری وکړي او جګړه پیل شي. دا ممکنه ده، ډېر راواضح او ښکاره امکانات تر سترګو کېږي، احتمال یې د ردېدو نه دی. ښاغلی آصف زیاته کړه چې ځواکونه یې پیاوړي کړي دي، ځکه چې دا موضوع اوس حتمي ښکاري. نو په داسې حالت کې باید ځینې ستراتیژیکې پریکړې وشي او دغه پریکړې شوي دي. خواجه آصف څرګنده کړه چې د هند لخوا د جګړې نقشې زیات شوي دي او د پاکستان پوځ حکومت ته د احتمالي برید راپور ورکړی دی. هغه نور جزئیات ورنه کړل چې ولې یرغل قریب ګڼي. روټرز اژانس څرګندوي چې د هند بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د دوی پوښتنو ته په دې اړه تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پهلګام تر برید وروسته هند وویل چې دوه مشکوک برید کوونکي پاکستانیان وو. پاکستان دا تورونه رد کړي دي او د یوې بې پرې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. خواجه محمد آصف وویل پاکستان په لوړه کچه د تیارسي په حال کې دی، خو اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاروي کله چې د هیواد بقا ته مستقیم ګواښ متوجه وي. ښاغلی آصف زیاته کړه چې اسلام آباد له دوستو هیوادونو لکه د خلیج هیوادونو او چین سره اړیکه نیولې او همدارنګه بریتانیا، امریکا او نورو ته هم د وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خلیج ځینو عرب هیوادونو له دواړو لوریو سره خبرې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر د دغو هیوادونو نومونه یاد نه کړل. چین د دوشنبه پر وسیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې دې له زغم څخه کار واخلي. خواجه آصف وویل امریکا تر اوسه په دې مسله کې له مداخلې ځان ساتلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ ویلي وو چې هند او پاکستان به خپله ستونزه حل کړي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا وروسته وویل چې له دواړو اړخونو سره تماس لري او هغوی هڅوي چې د یوې مسؤلانه حل لارې په لور ګام واخلي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د شزو برخې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د شزو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د شزو برخې په یوه نوي راپور کې چې د اپریل په 28مه یې خپور کړ ټینګار کړی چې پر شزو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د شزو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر شزو پراخ محدودیتونه لګولي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ دی وی نوې راپور موندنی خایي چې په دې هیواد کې 80% خزي بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې لستوندو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوځو برخه خزي اونجوني په بحران کې 2023 کال په افغانستان کې د بشر دوستانه کلیدي برخو جنسيتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 28مه خبر کړي خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د خوځو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړي. په دې راپور کې چې د افغانستان په سلور د شولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ د ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د خزو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د خزو په کار بندیز د خزو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په خزو د کار بندیز لامل شوی چې د خزو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. له کاره منع شوي او شمېر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسېدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
چې کومې دندې لاره هغه من له سویر کړې موږ نشو کړلی چې بیدیا ووځو یا وظیفې وکړم. داسې ډېر خیانې شته چې هغه نه ورونه لري، نه پلرون لري، نه مېړونه، څوک یې مړه شوي وي، کونډې یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي، مجبور ده چې سول وکړي، بیدیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بې وزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسېدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زه خپل څوتنه یتیمان لرم، کار نشته، په کورونو کې مزدوري کوم، سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي، هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی، په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
نو ملګرو ملتونو د خزو څنګه پر راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتیایي کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
له پاکستان افغانستان ته د جنو راستنو شویو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې اوسېږي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جنو یې ازادي راډیو ته وویل داسې مهال چې د امیندوارۍ په حساسه دوره کې دي بیا هم ښځینه ډاکترانې او قابلګانې نشته. روغتیا پالان وایي که دې مهمو حالاتو کې دغو ښځو ته روغتیایي خدمات ونه رسېږي له خطرناکو ناروغیو سره مخامخ کېدای شي. زما همکاره فیروزه عزیزی د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شویو ښځو او نجونو سره ژغېدلې.
امیندوار یم مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمه دي سرپنا نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وه چې د اپریل په 14مه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغال کې اوسیږي. شریفی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهو میاستو په ناستی خوایي په خیمه کې د ژوند سختی ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نسته.
پاکستان کې څو غرسې وي ماغه خپل درغل یو دلته نو کور لارو نه خور لارو خیمه کې غزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیندوارم ستاده ز خپل امیندوارم د ډاکټر ضرورت لارو ولې نه لارو زما روپۍ نه لارو ز خپل خواړه پیدا کوم امیندوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. هر میاس باندې خلک زی راځي چې څړی تا ګور ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل امتي خوګيږي لاسونه امتي خوګيږي روندونه باندې خلک.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلن لیلا بیا چې همدا تیرونې د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغي پر مهال د روغتیایي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چمون راغلي خیمه کې اوسېږو. ډاکټر خزینه کاوی لګان خونه دې 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 کې خزینه ډاکټر خونه ستنه خو ما ته پته نشته دا اوسه بالکل واسي برابر شي دا
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدواره مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم په روح روان باندې او د ماشوم په روح باندې ډېره منفي اغېزه لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپله حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونړځي دوامداره وبهېږي. بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR هم د اپریل په 15مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. UNHCR د اندېښنې په څرګندولو زیات زیاته کړې و چې د رواني اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,60,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اے سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیايي ستونزو، د ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2 په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه یوې بلې مرکې ته ښه راغلی. زه اسدالله لودین یم. تاسو به خبر یې چې پاکستان له هغه هیواد په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو استل ګړندي کړي دي. په دې کډوالو کې کوچان هم شته. هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وایي چې دوی 4.5 لسیزې هلته اوسېدلي دي. هلته یې ژوند جوړ کړی دی، مالداري دي، او وایي چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپلې کډې افغانستان ته بار کړي. دوی وایي ستونزې دا ده چې کډې به بار کړي خو مالداري په پاکستان کې پاتې کیږي، ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپله مالداري به افغانستان ته نشي بیولی. دوی وایي مالداری او څاروي همداسې دي چې د پاکستان له آب او هوا سره، له فضا سره عادت دي، او که چیرته افغانستان ته دوی خپل مالداری راوړوي هم نو هلته به وایي ناروغ شي او ممکن دغه مالداری د دوی لاس ووزي. دغه کوچان په پاکستان کې وخت غواړي، وایي چې لږ تر لږه 1.5-2 کاله دوی ته اړتیا ده ترڅو دغه اوسنۍ مالداری ثمر ته ورسوي او بیا دوی کولی سي چې خپلې کډې بار او افغانستان ته راشي. دوی وایي سره د دې چې په افغانستان کې هم ځای ځایګای نه لري او حکومت ډیر غم نه کوي، خو وایي که لږ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کړي، ساروي به هلته ثمر ته ورسوي او بیا به یوازې کډې ورته پاتې وي. دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې که دوی افغانستان ته اړول کیږي، کور ځایګای هر څه له لاسه وځي، مالداري هم له لاسه وځي او دوی به د دوی په ټکو د پولی ټاک ته کینی. په همدې او نورو اړوندو مسلو مې په راولپنډۍ کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره مرکه کړې ده. له هغه مې اول وپوښتل چې دغلته کوچان کوم ځایونو کې اوسي او اساسي او عمده ستونزې څه دي؟
لکه امیږي چې دی اوس دې وخت کې لنګې دي، په دې وخت کې خوارین دي، لکه واخې پکې نسته که نه، د قرباني ټیم ټیم نه خرڅېږي دغه. نو دوی بیا اوس بیګای ویل چې مونږ به څه چل به مونږ سره کېږي. بیا مونږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې مونږ یو جی کې غونډم کړي و د کوچانو باره کې. نو مونږ وویل چې که چېرته مونږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او له وزارت داخله کې مونږ مثال هلته یو غږ پورته کړو، هغه ته ووایي چې مثال د خبره مونږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته، که نه او له البندو نه بېرته یو 4-6 میاشتې بعد، له 5 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي داغم غټ شوي، تیاری خرڅلاو ته برابر وي، او دا میږي چې کومې دي داغم لکه په غوښه کې تیاری، که نه نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي. دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي، او د کوچیانو خو څوک دسې له دې نه پخوا هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر، موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل دي. کورمې جنسۍ پخوا داسې د شهیدانو ډنډې دي تل په سیټ مندې، که نه نو اوس
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه صحیح کولی افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه ختم شوي دي تاسو وایي، او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغې ټولنې سره پیوند کړي او نه صحیح کولی چې هغه ټولنه پرېږدئ.
داسې دا اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده که نه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امیږې وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې داسې ټیکټر ماشین لکه نور زمیداره دا کاروبار کوي. خو دوی اوس هم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده که نه. یو جي بل جي ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم د چوپالونه ورته وایي که نه چپرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په ښو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې 10% منځکه نه لري یو شای نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په همغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه 10-15 کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس 15 کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وئ کارتونې درکول یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو مثلا په پسرلي کې اوړي کې د بر وطن ته راتللی مثلا په ژمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یئ؟
نه موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو. موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه. یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ میږې ویلې. افغانۍ میږې چې وې هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا دا کرغې میږې ورته وایي همدغه سه پیدا کړې همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل. بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په دې جنګو میاوالو ته لګن په دې کې اوسېدل. نو موږ هغه خواته نه تللي پاکستان ته موږ کله هم نه تللي بس هغه افغانستان ته.
او دغه کوچیان چې تاسو وایئ چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلي دي درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ته رسیږي؟ آیا تاسو د کوچیانو استازیتوب کوئ؟ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچیان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلي دي؟
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نه کم چې دي کوچیان له زر یو نیم زر لکه 1500 نه زیات کورنۍ دي دلته په پاکستان کې. دا ماته چې کومې معلومیږي کنه نور خو دې کې ډېر قسمونه خلک دي کنه. نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر 1500 نه زیات کورونه دلته دي موجود.
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشت یئ؟
موږ د پاکستان په ټیکسالیا سیمه کې میشو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچیان چې دي دغه په د پټیجان په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مو میشي زیات خلک دلته دي.
او ټیکسالا په هغه کې دا ټیکسالا په هم د پنډي شاوخوا کې درول پنډي کې دا
راول پنډي کې د ټیکسالا او راول پنډي ځای کې دا.
نو اوس خو راول پنډی او اسلام آباد نه دغه نور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزې له دې وطنه؟
بله موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانۍ ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي. موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو بیا د شپې راغله موږ تقریبا هلته لس پنځلس کوره په یو ځای کې وو د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله بیا زه ور ووتلم. بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي. هغو وویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارټونه وښیې او دا دو ها ده. موږ ورته وویل چې ټول ویده دي یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټونه هلته راوړو ټول به وګورو. نو بیا هم په څه خواره باندې هم بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې په اکثره دې کې چې د ورځې دا کوچیان خلک میږې څروي یا وزې څروي دې ته هم راځي دې ته هم راځي دا مونیسي زر دوه زره درې زره داسې پیسې تر واخلي بیا پرېږدي. او نیم داسې هم کېږي چې کارټونه تر واخلي کارټ تر اوسې تاڼې ته نو بیا پټانی ته څو ورزال تر ازال ته تقریبا زیاتې پیسې اخلي.
او ملک صاحب دغه کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا اوسی دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو اوسی او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري؟
بله داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري، ولې په دې سیدې کې زیات پی او آر کارت لري. دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي، او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا د زیړ کارتونه هم لري د ایس سي چې ورته ویل کېږي. دا اوس ډېر مشکل دی کې دا نو دې سره اکثره خلک خو لاړ کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان و هغه لاړ، او جنو کې وسم لاسته د دواری ټیم لږ ورکه تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پرې چې ټیم ورکه د خلک فلالم وسته دي. نو دا ډېر زیات ستونزه سره وسم مخ دي، او ځینې داسې کورنۍ مکسته ده چې د کوچانو کې چې درې شپږ کسان پامل وو، او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتل، او درې کسان ماشومانو سره پاتې کړل، دلته پاتې شول. هغه لکه په نیمه یې واړول، نیمه هلته پاتې شو. او نیمه داسې کورنۍ هم شته مکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل، هغه ټان سیسي والا او هغه ته بوتل. نو مشکل ډېر زیات دی خلکو. دلته ټیکټرې دي، خلک یې په نیم ریټونه هم نه غواړي، او غواګانې دي، مالونه مالداری خو ډېره دی. اوس یو کور 200 میږي هغه اوس په فلال خو دی واخې نه خرڅېږي. نو ټیم پر رسېدوره موږ اکثره غوښتنه د افغانستان له حکومت نه ده کنه.
ملک صاحب دې ته به وروسته راسو چې د افغانستان په حکومت کې دا مهال د کوچیانو استازیتوب څنګه دی، څومره ستاسو غږ اوچتېږي، د حکومت چارواکو ته رسول کېږي؟ په دې پاکستان کې لا هم پاته کېږو. ستاسو 1500 کورنۍ چې شاوخوا دي او تاسو یې استازی یې، تر ډیره کاروبار مالداری ده، دغه مالداری ولې تاسو افغانستان ته نشئ را انتقالولی؟ څه ستونزه ده په دې برخه کې؟
نو دلته خو په دې لکه تقریبا تیر کال چې کوم مشکلات راغلی دي افغانانو، اوس راغی په دې کې خو یو چرګ هم نه پرېږدي. چرګ یو کس وای موږ یو وړکی ماشوم هغه وای چرګ بوتله ځان سره تورخان کې غم تر اخیستل سوی و، فلال خو نه پرېږدي. او بل دا مالداري چې کومه ده د افغانستان کې کېدلی هم نشي، دا د پاکستان سره عادت مالداري ده، دا هلته نشي کېدلی، نه سرول کېږي، نه دې هغه هلته دې داسې زمینه شته چې هغه هلته البندونه شته، لا په ژمي کې داسې وسایل هغلته نشته چې دا مالداري هلته اوسي. نو دا د پاکستان عادت مالداري ده، دا هغلته نشي کولای، بالکل نه پاتې کېږي، دا مړه کېږي ټوله.
ښه، یعنې د پاکستان له آب و هوا سره رالوی شوي څاروي دي چې که افغانستان ته راواوړي ممکن تاسو وایي چې ناروغه شي یا مثلا ژوند له لاسه ورکړي؟ او آیا داسې هم شوي چې کوچان په تورخم یا د ډیورنډ کرښې په نورو سرحدونو راړول شوي وي افغانستان ته، مالداري طریقې ته شوي وي؟ داسې پیښو شاهدان یې تاسو؟
داسې پیښه خو اوسه پورې زه نه یم خبر، خو داسې معلومات راته شته دي، داسې کورنۍ راته معلومې دي چې هغو کورونه او لږ مالداري پاتې ده په جان کې. په جان کې هغه نیول شوي وو او هغه موټره کې اچولي وو، او ته مالداري پاتې وو. بیا مالداري او بل هلته د سناګل په نوم یو نماینده ده، هغه راوستلې وه، هغه خپل کور ته راوستلې وه، او په دې مدې خبر یم.
ښه، نو تاسو ته وایي چې تاسو له پاکستان ووځئ، لاړ شئ افغانستان ته، مالداري څه وایي چې مالونه هم درسره بوځئ او که نه مالونه به دوی نه پرېږدي، تاسو ته څه ویل شوي؟
نه نه، د مالونه نه وایي، هغه وایي چې مالداري مال به نه ولئ، تاسې به خپلې بسترې لږ لږ سامان وړئ، نور به همدلته پرېږدئ. د مال وسه پورې هېچا موږ ته نه دي ویلي. عام خلک چې کوم دي هغه هم موږ ته وایي چې تاسو خوځئ، تاسو مالونه هوښیار خو به ټول پاتې کېږي. او د خرڅولو سوداګر مې نشته چې څوک یې واخلي، او په نیمه بیه هم نه اخلي اوس خلک. نو ټوله ستونزه دی کې ده.
او تاسو هلته په پاکستان کې، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ده، د طالبانو ډیپلوماتان پکې دي، هغه سفارت ته مسارور ښکاره کړی، یونیسیار سره مو خبرې کړي، څه وایي دغه چارواکي؟ آیا د پاکستان حکومت ته ستاسو غږ رسېدلی؟
بالکل، موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو، غونډې هلته کې سفیر سره موږ کړې دي غونډې، خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دې کې ما هېڅ اختیارات نشته، موږ خپلې هلې ځلې کوو، خو د مو خبر وړاندې نه منل کیږي او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان ماجر دی ووځي او یونیسیار چې دا یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د پی آر کارټونو والا چې دی هغه سره ټیم شته او ای سی سی والا چې دی هغه په ماجرتوب کې لکه نه دي او بل نور ادارې چې کومې دي هغه سره هم خبرې کړي ټول چې سختي راشي بیا ټول اختیارات نه لري بیا چې لږ الله سره ښه شي بیا ټول موږ ته دعوت را کوي بیا موږ سره خبرې کوي میټنګونه کوي نو سپیره سفارت څه دا هغه موږ ته جواب راکړی چې دې کې موږ هیڅ کوم داسې هغه نهشته چې موږ یې وکړو چا سره کومک لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي په خپله مرضي
او که افغانستان خواته راځئ مثلا تاسو اړ کېږئ چې کډې رابار کوي حتی که معلوم نه مو هاخوا هم پاتې کېږي کله چې ستاسو کورونو باندې چاپې راسي بیا نو بله لار سړي ته نه پاتې کېږي ځکه وایي پردای کار تر نیمو شپو ده که دې خواته راځئ دلته په بر وطن کې یا په افغانستان کې مو څومره غږ اورېدل کېږي د کوچیانو استازولۍ دا مهال څومره فعال دي د سرحدونو په وزارت کې ستاسو استازولۍ اوس هم شته که نشته
بله مخو گلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشرو هغه به تېر وخت کې موږ هغه اورېده موږ چې کومه ستونزه وه کومه منډه وه کومه هر څه به هغه هلې ځلې کړلې نو اوس نه پوهېږم چې اوس فلحال دای په خپلې وظیفې ده که دای
ما ښاغلي کوچي سره خبرې وکړې ښاغلی ګلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې و هغه وویل چې دا مهال رسمي دنده نه لري او له وظیفې ګوښه شوی دی نو تاسو ته څه ویل شوي چې بل کوم کس په ځای مقرر شوی
مونږ خو مخکې به چې وو ګلزرین کوچي موږ سره هر یوه خبر غالګ مو ورته رسېده په اسانه سره خبره اورېده دای په خپله کوچای وو همځای وو د کوچانو په ستونزو ښه صحیح پوهېده په هر څه شي په هر حساب باندې نو بس نه وایي بل کوم کس راغلی هغه سره موږ رابطه وسه پورې نه ده سوې ما تقریبا مخکې هم کوشش وکړم هغه سره به رابطه کړو خو رابطه ورسره ونه شوله ما چې پوره خیال دا کسان چې موږ ورسره هغه ټول بدل شوي دي بلې موږ اوس په افغانستان کې موږ هېڅ کوم داسې ځای نه لرو موږ د نیکونو مځکې دي په خوست کې خوست کې موږ مالداري نه کېږي هغلته مځکې دي کمې او نور موږ پلرونه نیکونه به ویل چې ازارجات چې وطن ده نو نه پوهېږم چې دا د وروس خواته بارډر کې ده که کومې خوا کې دا معلومات ما ته نهشته هلته به وایي پخوا د کوچیان خلک په اوړي کې تلل په ژمي کې به بېرته را تلل خو هغه هم اوس د اوس زمانې خلکو چا ته معلومه هم نه ده نو کېدای شي هلته ازارګانې هغلته موږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونه دی میدان وردګ او بامیان او دایکونډي دغه شاو خوا کې 300 زله نخته هم وشوي ممکن تاسو هم خبر سوي په رسنۍ کې څو کاله مخکې فکر کوم د احمد کرزي د واکمنۍ دوره و چې 300 هلته د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نخته وشوي د همدغه سرځایونو په سر باندې اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوي راځي کوم ولایتونه ته یا بیرته به خوست ځای او کنه فکر کوي هیڅ د سرپناه یا د خیمه ځای به نه لري ځکه افغانستان کې خود دښتې ډېرې دي او نن سبا یو څه آباد هم دي ځکه ورښتونه هم وشول خبر نه وي چې مثلا دغه مالداری مو یو ډول سره ورسوي سمرته او بیا راشي دی خو ته خپل وطن کې مالداری وکړي کاروبار وکړي ځکه بیا به مولدي وطن نه څوک نه باسي ځکه دا خو خپل وطن ده
داسې خبره داسې مونږ خو اوس ګوره د کوچیانو خو کله چې د افغانستان راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته ده ورسره چې دوی ولاړ شي دا مالونه هلته په نیمه بیه خرڅ کړي بیا هلته لاړ شي هلته په یو کال په دو کلو کې له همغو خلکو له همغو حساب کتاب سره بلد شي نو دا خو البندونه غواړي تګ را تګ غواړي ډېرې کیسې غواړي نو خلک زیات دا پروګرامونه چې کوم دي ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو څه به کېږي نو ما ته د ورځې ډېر تلیفونونه خلک کوي څه چل اوس سره به کېږي نو صرف دا راپاتې ده موږ وایي چې خدای د خیر کې بس صرف دعاګانې به کوم دغه راپاتې نور کوچیانو ډېر حالات چې ده یقینان بس ډېر سره خرابه ده او هېڅ لار نه ویني افغانستان ته م لار نه ویني چې هلته مې دوی جونه جایدادونه نهشته او نه پوهېږم چې حکومتونه به دوی سره څوره کومک وکړي یا به وکړي یا به ونه کړي نو په دې هم نه پوهېږو نو بالکل خلک سره پریشانه دي ډېر
او تاسو دغه د پاکستان دایمي کوچیان چې همالته اوسېدلی او تاسو د افغانستان هویت لرئ هلته پخوا در سره څومره مرسته کېدله آیا د پاکستان پخوانیو حکومتونو
ستاسو پوښتنه کوله ځکه تاسو خو کوچان خو داسې یوه طبقه ده لکه بزګر غوندې چې مثلا روزي برابروي محصولات برابروي د همغې سیمې اوسیدونکو ته تاسو یې مثلا چې مالداري کوي او خلک مالداري تاسو استفاده کوي یعنی تاسو هغه قشر یې د ټولنې چې نورو ته خپل خدمات وړاندې کوي د څارویو له لارې د مالدارۍ له لارې یا مثلا بزګرۍ د کرنې له لارې نه نو څومره قدر کېده ستاسو په هغې ټولنه کې پخوا اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځئ پخوا مو قدر کېده هلته پوښتنه در باندې کېدله هغه واکسینونه د څارویو چې وو نور داسې پالنه او روزنه کېدله ستاسو د څارویو
بالکل مخکې پخوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیندار او د مالدار خلکو دوره مشکل نه وو په هر ځای کې به تلې لکه پردي ځمکو کې به ماړول نور یو خوا بلې خوا به چې کوچیانو کوچ که حکومت هم دوی سره لږ ښه وو دوره روي آباده نه کوله او بل یې وو تا د واکسینو خبره وکړه په بعضې په شپږ میاشتې بعد کال بعد به واکسین سرکاري واکسین هم خلکو ته ورکاوه نو خو کوچیانو بس خپله دا کړله چې دوره چاته ضرورت نه وو نه چانه دوره غوښتنه کړه بس خپله ګزاره او خپله په خپله منډه کوله او خلکو نه نه دوره غوښتنه کوله زیاته نه دوره چانه تامه وه بس خپل کار یې کاوه بس یو خوا بلې خوا خپل کوچ و بار کې او دې کې وو مصروف وو نو تر اوسه پورې دوی صرف یو یو موټرسایکل او یو یو ټکټر همدا یې پیدا غټ هغه ته نه دي رسېدلي چې دوی ډېر غټ کاروبار وو چې لا ډېر مثال داسې غټ کارونه وو چې خو صرف یو یو ټکټر او یو یو موټرسایکل دې انته رسېدلي دي او داسې لس فیصده خلک چې دي هغه بیا مشندریان دي مشینان یې اخیستي دي نور لکه کوم کاروبار چې کې داسې دوکانونه دا شیانې جوړ کړي دي او نور ته 80% اوس هم لا مالدار دي بس دا مالداري کې دوی مصروفه دي
بله او ملک صاحب تاسو کو سال ته په پاکستان کې دننه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلای دی مثلا تاسو به ځی نور سیمو ته هغه سړو سیمو ته به ځی او څه چې ګرمي پکې کمه وي که تاسو ځی کوچېږئ مثلا خپلې خیمې انتقالوي یا کورنۍ یا څاروي انتقالوي فکر کوئ په وړاندې مو خنډونه دي
بله خنډونه خو دا دي چې اوس ټیم مکتفات دا تقریبا دو میاشتې ټیم موږ ته شاته پاتې ده نو دو میاشتو کې موږ اوس دا زړه نه کېږي چې موږ هلته لاړ شو او دو میاشتې موږ منفره سي بیا غره کې موږ چې هغه غرونه دي هلته خو ډېر مشکل دي هلته ګاډي نه خېږي پیادل مزلونه دي بیا برانونه وي هلته ډېر زیات مشکل دي نو دو میاشتې بعد که موږ له هغه جنه ایستل کېږو نو ډېر زیات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو نو موږ وایو چې دلته یما زړه ده په دې لنډ وخت کې موږ سفارت سره او یونیسار سره د کوچیانو پاکړه یو غونډه وکړو غونډه ولرو نو که موږ ته اجازه چېرته راکړله تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خوا چې اوس ځو او بېرته راځو دېجي پورې نو موږ ته که شپږ میاشتې ټیم چېرته راکړه نو موږ به دا کوچیان به لاړ شي که شپږ میاشتې ټیم یې رانه کړه دوه میاشتو دپاره خو ډېر مشکل ده چې هلته لاړ شي او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل وي د مالدارۍ اوبه ګرمې وي د څښلو اوبه ډېره سخت وي ګرمي زیاته وي نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ کی
بله دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوس یو د مهال افغانستان خو تر ایستل کیږي دوی یو څه وخت غوښته وای بعد یو کال یو نیم کال وخت موږ تر کول چې موږ خپل کاروبارونه پاتې ورسو ذهنن ځان آماده کو دي ته چې دوی خپل وطن ته راوکو چېږي اما هغومره وخت د پاکستان حکومت ورنه کوي یوازې څو اونۍ وخت یې ورکړي مهلت یې ورکړي چې ووځي اوس هغه ده مالونه چور کېږي مالونه لیلام باندې خرڅېږي حتی په ډېره کمه بیه کوچان څه غواړي تاسو د کوچانو استازولي کوئ د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په هغه ښه ډول سره خپل وطن ته راستانه شئ غوښتنې مو څه دي څومره وخت به د درکول سي په څومره وخت کې به تاسو ذهنن دې ته آماده سئ چې مالونه مو هم ثمر ته ورسوئ او راشئ خپل وطن ته
بله کوچان خو اوس فیلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل سي کم نس کم کال ټیم ورکړل سي یا دوه کاله ټیم ورکړل سي په دې چې دوی خپله مالداري په یو ښه طریقه باندې خرڅه کړي او لا په ټیم سره یې خرڅه کړي ولې په دې چې اوس کوم خلک راځي دلته زه وینم خلک غواګانې اخلي مالونه اخلي او په دې وخت کې خو دې دا مېږې چې کومې دي دا خوارې دي او واړه بچیان یې واړه دي هغه هغه ته نه دي رسېدلي د خرڅلاو وخته نو په نیم ریټ نه هم کم خلک مالونه غواړي نو که دې ته ټیم ورکړل سي دوی صرف ټیم غوښتنه کوي نور دا نه وایي چې موږ دې په پاکستان کې پاتې سو صحیح ده پاکستان کې دوی سلیوخ پنځه سلیوخ کال تیر خو وخت تیر سه نو اوس دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې دا مالداري موږ په څه طریقه باندې کام کړو خرڅ کړو او موږ خپل وطن ته بیرته په عزت سره ولاړ شو. صرف دوی دا غوښتنه د ټول د کوچیانو
او که چیرته خدای مکړه وخت نه درکول کیږي لکه دغه نور کډوال غوندې په زوره تاسو کډې کولو ته اړ کیږئ نو هغه ناوړه عواقب به څه وي؟ تاسو به کوم ستونزې ګالئ او مالداری به مو څنګه کیږي؟
ناوړه خو بیا دا هسې ګوره څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دلته هر سړي دومره محنت کړی دغه محنت به ټول له منځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډېر مشکل سره وطن کې ولېږدوي دا امینات به مې ولاړ شي او دوی به د پاکستان کومه دوی سه پاکستان سه وایي سه مهمان نوازی کړي هغه به ولاړ شي نو دوی به مشکل سره ډېر مخ شي چې هر څه یو سرمایه او اچا لګي کړي ډېر دا چې هر څه له لاسه ولاړ شي اکثره داسې خلک وو چې کوچیانو کې مال دلی چې بارډر اخوا ته کرام نه و بیا ما خوا ته جلال آباد ته ټلیفون وکړه هغه به څه پیسې مېسې ورته راوړې خرڅ مرڅ نو ټول کوچیان به همداسې لاړ شي چې هر څه به دلته پاتې شي دوی به لاړ شي نو دې ستونزو سره به مخ شي.
په راولپنډۍ کې د افغان کوچیانو استازی ملک روزی خان کوچی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي او ریدلې مهروي.
سرو جانے نوے باران دے پتی رائے وار بینا یسرو جانے نوے باران دے پتی رائے وار بینا یسرو Zero time.